رادیو سلام و خوش آمدین.
ډیر مننه مصطفی صدیقی، تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي او ری چې افغان حکومت یو ور بیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د ټوریزم پر ضد د دریمګړي هوا تر څار لاندې عملی اقدام وکړي. تر خبرونه وروسته نور راپورونه معرفي کوو. د هغو 250 کسانو جسدونه پرون سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلوالو لخوا د سید ولسوالي په میرزا اولنګ سیمه کې په ډله ییزه توګه وژل سوي. د بیلاروس د ټراکتور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخې کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د لرې کېدو په اړه د سوي فیصلې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. د هغو 250 کسانو جسدونه پرون مازدیګر سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلوالو لخوا د سید ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې په ډلیزه توګه وژل سوي وه. افغان امنیتي ځواکونو د دې سیمې له بیا نیولو وروسته دغه جسدونه په ډلیزو قبرونو کې موندلي دي. د نظم عامه د شپږمې لوا قمندان حسیب الله قریشي وایي په وژل سوو کسانو کې ماشومان او سپینږیري هم شامل دي چې په بېرحمۍ وژل سوي. میرزا اولنګ سیمه دوی اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او ویل کېږي چې وسلوالو په سیمه کې په هماغو لومړیو ورځو کې ولسي خلک په ډلیزه توګه وژلي وه. تاکل سوي د دې پېښې د قربانیانو جسدونه نن په ځانګړو مراسمو سره خاورو ته وسپارل سي. افغان حکومت تمه وښوده چې پاکستان به د ټوریزم په وړاندې په مبارزه کې عملی اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر دې او نورو اړوندو مسایلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له معین تهمینی جنجو سره په هر کې خبرې وکړې. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال تیر شپه ازادي رادیو ته تر پرونی کتنی وروسته وویل
هغه اندیشنو او هغه ګواښونو ته په کتو سره چې په دروستۍ کې په سیمو سره لاس او ګریوان د زمرې له خدا د چې پاکستان ترګرو په وړاندې باندې عملی اقدامات وکړي او د دې ترڅنګ مثلا د پاکستان سره په اړیکو کې مختاتانه خوشبیني.
افغان ولسمشر لدی پاکستانی ډیپلوماټي غوښتنه وکړه چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسوي. د بیلاروس د ټراکتور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخې کړي. دا ژمنه پرون سه شنبه د مینسک د ټراکتور جوړونې د فابریکې چارواکو له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره وکړه چې د دې فابریکې لیدو ته ورغلی وو. ښاغلی عبدالله دا مهال په یو رسمي سفر بیلاروس ته تللی. د اجرایه ریاست په یو اعلامیه کې ویل سوي د مینسک د ټراکتور جوړونې د فابریکې د لیدو پر مهال د بیلاروس د صنایعو وزیر او د دې فابریکې رئیس د شغلی عبدالله ملتیا کوله. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لری کېدو په اړه د سوي پریکړې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. د پاکستان د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان چې د نواز شریف د ګوند غړی هم دی د سې شمې پرځ ویل محکمې ته د پخوانی صدر اعظم د مدافع وکیلانو لخوا د عدالت غوښتنې درې عریضې سپارل سوي دي. رویټرز خبری اجنس د مسلم لیگ نون د یو بل غړي جان اسیکزی له قبله راپور ورکړی چې ویلي دي دا زموږ حق دی چې د محکمې پر فیصله د بیا غور غوښتنه وکړو. اسیکزی زیاته کړې چې د پاکستان خلکو دا پریکړه نه ده منلې. وش پته کلن نواز شریف وروسته له هغه استعفا وکړه چې د پاناما اسناد لمخه د دریو اولادونو له پاکستان بهر کمپنی درلودي او د هغو له اوایدو په استفادې په لندن کې جایدادونه رانیولې و. نواز شریف د محکمې تر فیصلې وروسته استعفا وکړه خو د ځان په اړه د محکمې پریکړه غیر عادلانه بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر پرون ویل ایران هڅه کوي په دې خبرداري سره نړۍ یرغمل کړي چې ویلې دي شایي د امریکا د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووځي. نیکی هیلی د ایران د ولسمشر حسن روحانی د هغه خبرداري په جواب کې دا څرګندونه وکړه چې پرونی ویلی و د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې پر تهران یې یو لړ تازه بندیزونه لګولي څرګنده کړې چې ښه شریک نه دی. روحانی ویل ټرمپ هڅه کوي یوازې د موافقې هغه اړخ عملي کړي چې په امریکا پورې تړلی دی او دا شایي د دې سبب سي چې ایران په څو ساعتونو کې له خپلو هغو تعهداتو چې د اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې کړي و تر شا سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل د ټرمپ بندیزونه لاټمی موافقې سره ارتباط نه لري. د دې موافقې پر اساس د امریکا متحده ایالاتونو او نورو نړیوالو قدرتونو له ایران خپل زیات اقتصادي بندیزونه لرې کړل. نیکی هیلی زیاته کړه ایران باید د خپلو میزایلو د ازموینې، د تروریزم د ملاتړ، بشري حقونو ته د نه درناوي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو د سرغړونو له کبله مسؤول وپیژندل سي. اوکراین تور لګولی چې د روسیې پټو ادارو د کیف پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر ویلي هیواد یې هیڅکله شمالي کوریا ته د توغندیو ټکنالوژي نه ده ورکړې. الکساندر تورچینوف د سیشمې په ورځ په کیف کې یوه کنفرانس ته وویل تر نن پورې اوکراین او شرکتونه یې په فضایي صنعت پورې متمرکز دي او هیڅکله مو د توغندیو پر جوړولو کار نه دی کړی. موږ توغندي نه تولید کړي او نه ډیزاین کړي. موږ د سایکلون یو او سایکلون دوه په نومونو فضایي راکټونه جوړ کړي چې د نړیوالو تړونونو او د روسیې له فضایي پروګرام سره په موافقت کې دي. اوکراینی چارواکو وروسته له هغې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ چې نیویورک ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر متخصصانو په حواله راپور ورکړ چې پیونګ یانګ شایي د توغندیو انجینونه له یوې اوکراینی فابریکې اخیستې وي. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر د روسیې د پټو ادارو د هغه کمپاین یوه برخه بللې چې د ده په وینا د اوکراین پر خلاف یې روان کړی دی. افغان ولسمشر پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له موینې سره د دوړو هیوادونو ترمنځ پر پرتو لانجو او مسایلو خبرې وکړې.
د پاکستان د راکټي برودونو په اړه باندې ولسمشر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ملاتړ یې وویل چې دا اندېښنه د دوی له نویو مشرتابو سره شریکه کړې.
ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو د قضیې د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. یو حقوق پوه مو غوښتل
وکالو سره نو ولی غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي. نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللي دي او ښاغلی مومند یې په خپل سر نیولی دی.
د پاکستان مخکنی صدر اعظم نواز شریف له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د ده د بیواکه کولو پر فیصله بیا کتنه وکړي. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونه وایي داعش ډله پر مذهبي ازادیو تیروي ته دوام ورکوي. د نورو مسایلو تر څنګ د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمه کې سی ازادي رادیو ته ورجیاس چې خبرونه د سهار پر 0 بجو پیلېږي او د ماښام تر 0 دوام کوي. د دې خبرونه اول راپور راخلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو ربیا له پاکستان غوښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد دی د یو دریم هیواد تر څار لاندې عملی او اساسي اقدام وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په ارکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې تحمینی جنجوا سره په کتنه کې کړي. جزئیات یې له اجمل ان څخه.
ولسمشر غنی پرون پارک کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیالې تحمینی جنجوا سره په کتنه کې واربیا ټینګار وکړ چې پاکستان دې د ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدامات وکړي. افغان ولسمشر له دې پاکستاني ډیپلوماټي وغوښتل چې د افغانستان امنیتي اندېښنې د پاکستان مشرتابه ته ورسي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادۍ لړیو ته وویل ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو له مرستیالې سره د افغانستان د امنیتي اندېښنو ترڅنګ د ډیورن کرښې ته څیرمه ولایتونو باندې د ترسره شوو راکټي بریدونو مسله هم یاده کړه او له هغې یې وغوښتل چې د پاکستان نوې مشرتابه دې په دې اړه هم د افغان لوري له اندېښنو خبر کړي.
د پاکستان د راکټي برودونو په اړه باندې ولسمشر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وویل چې دا اندېښنه د دوی له نویو مشرتابو سره شریکه کړي.
افغان ولسمشر همدارنګه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې سره لیدنه کې یو ځل بیا له پاکستاني لوري غوښتي چې د لندن غونډې له موافقې سره سم د ترهګرو ډلو پر ضد عملي او اساسي اقدامات وکړي او دغه بهیر دې له هر پلوه یو درېیم اړخ په بې پرې توګه وڅاري. دا ولسمشر اشرف غنی د ویان رستیال د واخان مینپال ازادۍ لړیو ته د افغان ولسمشر د غوښتنه داسې بیان کړه.
باید پاکستان د ترهګرو ډلو په وړاندې باندې عملی اقدامات وکړي او دریم هیواد دی
خاغلی مینپال زیاته کړه ولسمشر غنی پر پاکستانی لوري یو آر بی ټینګار وکړ چې د خوبت تروریزم ترمنځ باید توپیر ونه شي ځکه ترهګري د دواړو هیوادونو د خلکو لپاره یو ګډ او جدي خطر دی. وروسته راغی چې په پاکستان کې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف بې واکه شو او د نوي صدر اعظم په مشرۍ نوی حکومت جوړ شو. دا لومړنی لوړ پوړی پاکستاني چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. ښاغلی مینپال ویل په سیمه کې وروستیو ګواښونو او خطرونو ته په پام افغان لوری هیله لري چې د پاکستان نوی ملکي حکومت به په خپل اړخ کې د ترهګرو ډلو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تحمینه جنجوا د سې شنبې په ورځ تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره هم په دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې د دواړو لورو د لیدنه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو سیاسي سلام مشورو لومړی دور بلل شوی. خبر پاڼه زیاتوي چې د دوه اړخیزو سلام مشورو په دې غونډه کې دواړو لورو د افغان سولې بهیر د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې د امنیت او د سوداګرۍ او ترانزیت په ګډون په بیلابیلو موضوعګانو خبرې وکړې او د بیلابیلو میکانیزمونو له لارې د دوه اړخیز باور او اعتماد د رامنځته کولو هوکړه وکړه.
ومرودل چې افغان ولسمشر یو بیا له پاکستانه غوښتنه وکړه چې د ټوریزم پر ضد دی د یو دریم هیواد تر څار لاندې عملي اقدام وکړي. بلخو افغان ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د یو غړي د نیولو د قضیې د هر اړخیزې څېړنې امر ورکړ. لوی څارنوالي وایي د آصف محمد د نیولو په اړه د دې ادارې لخوا هیڅ ډول امر نه دی صادر سوی او د دې قضیې د څېړنې لپاره یو هیات د ولسمشر لخوا ټاکل سوی دی. د بلخ د والي ویان ادعا کوي چې د ولایتي شورا دغه غړي د لوی څارنوالي په حکم نیول سوی دی. نور جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د بلخ د والي د ویان له هغه دا وروسته چې ویلي دي د ولایت پولیسو د لوی سرنوالي په حکم آصف مومن نیولې. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې ولسمشر حکم کړی چې دا قضیه باید په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو په هدف هیڅ ډول مکتوب د لوی سرنوالي له لوري نه دی صادر شوی. د هغه په خبره د ولسمشر د حکم په اساس د لوی سرنوالي یو مرستیال د ولسي جرګې یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو ادارې ته امر شوی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند د نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وسیړي.
د لوی سرنوالۍ له لوري د آصف مومند د نیولو په هدف کوم حکم نشته. دا مسله به په هر اړخیز ډول د دې پلاوي له لوري وسیړل شي. د دغه قضیې څرنګوالی د سیمه ایزو مسؤولو او غیر مسؤولو چارواکو او ادارو اجرات چې په دې اړه یې کړي هم د پلاوي له لوري سیړل کیږي او په وروستیو کې به د دې په اړه تصمیم ونیول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والي ویان منیر فرهاد دا کړی چې تیره شپه کله چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند له کابله بلخ ته راغی د لوی سرنوالۍ د حکم په اساس د پولیسو له لوري ونیول شو. د هغه په خبره د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو پر وخت یو شمیر غیر مسؤول وسلوال د مولانا جلال الدین هوایي ډګر ته هم داخل شوي او په وسلواله شخړه کې د امنیت قومندانۍ دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. ښاغلی فرهاد د مومند د نیولو لپاره هوایي ډګر ته د تا محمد نور د ساتونکو داخلېدل ردوي او په ټینګار سره وایي چې د بلخ د والي ساتونکو له فزیکی شخړې وروسته د پولیسو د همکارۍ په هدف سیمې ته تللي وو خو هوایي ډګر ته نه دي ننوتلي.
د ښاغلي محمد د نیولو لپاره خپل د امنیت قومندان دنده اخیستې وه او هوایي ډګر ترمینل او عمومي سالون ته هم داخل شوي وو. موږ تصویرونه او اسناد لرو چې په فزیکی شخړه کې د امنیت قومندانۍ دوه تنه ساتونکي هم ټپیان شوي دي.
د گزارشونو په اساس د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند او د دې ولایت د والي عطا محمد نور ترمنځ اختلافات نوې مسله نه ده. یو شمېر رسنۍ ویلي چې نږدې یو ونې وړاندې ښاغلی مومند کابل ته راغلی او ادعا یې کړې وه چې د بلخ د والي د اداري فساد او خپلوانو ته د امتیاز ورکولو په اړه به ځینې اسناد لوی څارنوالۍ ته وړاندې کړي. نوموړي همداراز ادعا کړې وه چې د بلخ والي غواړي تروري کړي خو د بلخ د والي ویان وایي چې د آصف مومند له څرګندونو وړاندې د بلخ ولایت امنیتي دفتر امنیتي ادارو ته لیک سپارلی او پکې لیکل شوي چې یو شمېر نامعلوم وسلوال غواړي ښاغلی مومند ترور کړي او مسؤلیت یې د بلخ پر والي پورې کړي. له بله خوا یوې معتبرې امنیتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا غړی آصف مومند تېره شپه د بلخ د والي عطا محمد نور د وسلوالو ساتونکو لخوا ونیول شو او وروسته ملي امنیت ته وسپارل شو. سرچینې وویل چې اوس مهال ښاغلی مومند د ده د خوندي ساتلو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش هم خبر ورکړی چې د ښاغلی مومند
په نیولو کې پولیس هیڅ ډول لاس نه لري. د آصف مومند د نیولو په اړه د حقوقي چارو کارپوه سبحان مزبا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته داسې وویل: که د بلخ د والي ساتونکو دا کار کړی وي نو د سرنوالۍ له څېړنو وروسته به معلوم شي، او که د هغه د نیولو امر د بلخ والي ورکړی وي نو مسلمان دلته بیا د مسؤلیت بحث رامنځته کیږي، او که دا یې پلان کړی وي نو هم باید هغه یعنی عطا محمد نور ځواب ورکوونکی واوسي.
ښاغلی
مزبا وایي که د ښاغلي نور وسلوال ساتونکي هوایي ډګر ته د مومند د نیولو په هدف داخل شوي وي نو د پولیسو غفلت په ډاګه کوي، ځکه پر وینا یې پولیس باید هوایي ډګر ته د غیر مسؤولو وسلوالو د داخلېدو مخه ونیسي.
افغان ولسمشر د بلخ د والي د ساتونکو لخوا د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد د نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د محمد کورنۍ ادعا کړې چې د بلخ والي عطا محمد نور او زامنو یې هغه وهلی او ډبولی دی. د دې قضیې په اړه نوریاس نوري د حقوقي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر اصافي سره مرکه کړې. لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې لوی څارنوالۍ ویلي چې د نوموړي د نیولو امر یې هغسې چې د بلخ د والي ویان ادعا کوي نه دی صادر کړی، که مسله داسې وي څه ډول څېړنه باید وسي؟
که لوی څارنوالۍ غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللي دي او ښاغلی مومند دی په خپل سر نیولی دی او نورو چې هر څه خلاف د قانون سره کړي دي، خو شروع یې غیر قانوني نیول و، نو هغه کولی شي چې د هغو نه بحثات وکړي، پوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او د مومند موضوع یا حل شي یا ورته قناعت ورکړل شي.
صفای صاحب، یوه بله موضوع چې مطرح کیږي هغه د ولسي جرګې او د ولایتي شوراګانو د غړو د قضایي مسؤلیت موضوع ده. د ولایتي شورا د غړو د قضایي مسؤلیت په اړه قانون څه وایي؟
اصلا خو دا رقم کشول محکمې ته نه یوازې د ولسي جرګې غړي چې مسؤلیت لري، یا یو څه محدود مسؤلیت د ولایتي شورا غړي هم لري که برحاله په وظیفه باندې وي، حتی عادي تبع د افغان هم څوک نشي کولی چې په خپل سر بدون د حکم د محکمې نه بې ځینه چې قضیه پرې دایره شوي اوسي او حکم ورکړ شوی وي د محکمې د خوانه او هغه بیا نه تسلیمیږي، هغه هم د پولیسو د وزارت داخلې د لارې نه باید راوصل شي او عدلي یا قضایي مراجعو ته تسلیم کړي چې بیا کنه تحقیقات وکړي او جرم معلوم شي. اما دا په خپل سر د عادي فرد هم نیولې دا رقم نشي کېدلی، لکه څنګه چې موږ واورېدل چې د مومند نیول شوی څه خاصه دا چې د خلکو نماینده وي او په ولایتي شورا کې غړیتوب ولري، خو قطعاً په خپل سر دا ډول نیول او گرفتاری حق نه لري.
صفای صاحب، یوه وروستۍ او لنډه پوښتنه. د جوزجان د پخواني والي او د قومي مشر احمد ایسچی د قضیې په اړه د حکومت هغه اقداماتو ته په پام سره چې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په اړه تر اوسه کړي دي، آیا فکر کوي چې حکومت باید د شمال د یو بانفوذه شخص چې هغه د بلخ والي دی په وړاندې له یو بل دریزه مخته ولاړ شي؟
اصلا حکومت متاسفانه ضعیف دی او قانون په داخل کې خود مملکت خپل څنګه چې قانون حکم کوي هغه تطبیقولی نه شي، نو ځکه دغسې پېښې پېښېږي لکه د ایسچي پېښه او دا اوس د مومند پېښه. نو دوی د دا رقم غیر مسؤوله ټوپکیانو سره، خصوصا چې بیا دولتي موقف هم ولري، عملا تر اوسه پورې عدالت نه دی تعمیل کړی او نه شي تعمیلولی، ولې چې هغوی د خپل زور د موقف نه غږېږي. نو په دې مومند قضیو په قضیه کې هم عین خبر ده.
د حقوقي چارو شینونکی او د کابل پوهنتون استاد ودیر اصافی و چې د نوریاس نوري پوښتنې ځوابولی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو د چی خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس به نوریاس نوري راتووي چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه کومي مقاله او تبصره خبري کړې دي.
واشنگتن اگزامینر خبرونه د افغانستان په اړه د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه د امریکا د دفاع وزیر ورسته او څرګندونو ته پام اړولې ده. د خبرونه په لیکنه د دفاع وزیر جیمز ماتس د دوشنبه پر ورځ ویل چې ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه په نوې ستراتیژي کې له خصوصي امنیتي قراردادیانو د کار اخیستو په ګډون پر ټولو انتخابونو غور کوي. ماتس ویلي چې د ده په باور په دې اړه پریکړه ډیره زیاته نږدې ده. د خبرونه په وینا دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې په دې اړه سلا مشورې شوي او مختلف وړاندې زونه ولسمشر ته وړاندې شوې دي. یو له وړاندیزونو افغانستان ته له 3000 نه تر 4000 پورې د نورو امریکایي سرتیرو استول دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وړاندې کړی. خو د راپورونو له مخې ولسمشر ټرمپ چې دغې شپاړه سکرینې جګړې ډېر ناهیلی کړی په دې غور کړی و چې هغه له دندې لرې کړي. واشنگتن اگزامینر وړاندې د متس د څرګندونو په اړه لیکي چې ویلي دي موږ هر یو انتخاب دقیق څیړو، هر یو مثبت او منفي اړخ لري. نور وړاندیزونه نشته چې وړاندې شي او اوس باید پریکړه وشي. ټول انتخابونه د میز پر سر دي. د افغانستان په اړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په دې وروستیو کې په واشنگتن کې دا مسله هم ډېره توده شوې چې که د افغانستان د جګړې چارې خصوصي امنیتي قراردادانو ته وسپارل شي. خبرونه په دې اړه د جیمز میتس څرګندونې هم راخیستې چې د دې مسلې په تایید یې ویلي چې ولسمشر په دې هم غور کوي چې که د دغې جګړې یوه برخه خصوصي کړي. د امریکایي بلیک واټر امنیتي خصوصي کمپنۍ ماسس ویلي چې که د دغې جګړې چارې ور وسپارل شي افغانستان ته به 5500 خصوصي امنیتي قراردادیان او د خصوصي هوایي ځواک نوی الوتکې واستوي. د دفاع وزیر ویلي دا یو انتخاب دی چې غور پرې کیږي او ولسمشر په دې اړه غواړي چې د بهرنیو چارو د وزیر زما او د سی آی ای د مشر سلا مشورې واوري. طالبانو چې د افغانستان په روانه جګړه کې د امریکا یو مهم مخالف لوری دی، د ولسمشر ټرمپ د نوې ستراتیژۍ د اعلان په درشل کې هغه ته په استولي یو سرخلاص لیکي غوښتنه کړې چې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. په هغه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استول شوي، طالبانو ویلي چې ډونالد ترمپ په خپله دا منلی چې مخکنیو ولسمشرانو تېروتنې کړي او هغه ته پکار ده چې پوځیانو ته د جګړې د چارو د سپارلو او د هېواد ته د نورو سرتیرو د استولو پر ځای له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو وتل اعلان کړي. له جاپان خبریدونکې ډیپلومات خبرونه هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت په یو مطلب کې لیکلي چې د وسلوالو یاغیانو د حملو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د هڅو سره سره افغانستان روان کال د ناامنیو د زیاتوالي شاهد دی. د خبرونې په وینا د افغانستان ټول 4 ولایتونه له ناامنیو سره مخامخ دي. خبرونه وړاندې په افغانستان کې د ناامنیو د څو مهمو پیښو یادونه کوي او په پای کې لیکي چې دغه وضعیت حکومت چې د یوه اغیزمن حکومت په توګه د خپلې بقا هڅه کوي له سخت حالت سره مخامخ کړی دی.
د امریکا متحد ایالاتونه وایي د اسلامي دولت وسله والا ډله یا داعش پر مذهبي ازادۍ بندیزونو ته دوام ورکوي. په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ راپور چې پرون سه شنبه خپور سو وایي غیر حکومتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، آسیا او افریقا کې بلکې د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادي له ګواښ سره مخامخ کړې ده. نور جزئیات له اجمل انه.
په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنۍ رپورټ چې د سی شنبې په ورځ خپور شوی د اسلامي دولت وسلواله ډله د بیلابیلو مذهبي او قومي ډلو د غړو په هدف ګرځولو، تیریو، تختونو او وژنو د مذهبي ازادیو تخریب ته دوام ورکوي. د دې رپورټ پر بنسټ غیر دولتي ډلو نه یوازې په منځني ختیځ، آسیا او د افریقا په صحرایي سیمو کې بلکې د اوکراین په ختیځ کې هم مذهبي ازادۍ له ګواښ سره مخ کړي. د اوکراین په ختیځ کې هغه بیلتون غوښتونکي وسلوال کنټرول لري چې روسیه یې ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د دې رپورټ په اړه د خبرو پر مهال د داعش ډلې لخوا پر مذهبي ډلو بریدونو ته په اشاره وویل. ښاغلی ټیلر سن وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله تر خپل واک لاندې سیمو کې په څرګنده د عیسیانو، عیسویانو او شیعه مسلمانانو د ډله ییزو وژنو مسؤله ده. دا ډله همدارنګه د بشریت ضد جنایتونو، د یادو مذهبي ډلو د نسل له منځه وړلو او په ځینو مواردو کې د سني مسلمانانو، کردانو او نورو اقلیتونو پر ضد د سوسیاتي او مسؤله هم ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په کلنۍ رپورټ کې ایران ته هم ګوته نیول شوې چې د یهودیانو او بهایانو پر ضد رسمي اعلامیو ته دوام ورکوي. د رپورټ په بنسټ په ایران کې د شیعه دینی عالمانو نیول هم دوام لري چې د ایران د اسلامي رژیم د پالیسیو ملاتړ نه کوي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا رپورټ زیاتوي چې د ایران حکومت د بهایانو، عیسویانو، سنی مسلمانانو او نورو مذهبي اقلیتونو د غړو نیولو ته هم ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ په اړه وویل.
خغلی ټیلرسن وایي په پاکستان کې مذهبي ازادي تر برید لاندې د لسګونه کسان د کفر ویلو په تور د اعدام په تمه دي او یا په عمري بند محکوم شوي. حکومت احمدي مسلمانان یوې څنډې ته کړي او د مسلمانانو د یوې مذهبي فرقې په توګه یې نه پیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل د ترکیې چارواکي هم د ځینو مذهبي اقلیتونو لکه علوي مسلمانانو د بشري حقونو محدودولو ته ادامه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی ریپورت کې په روسیا او د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې په زور له خپل هیواد سره یوځای کړ هم د یو شمیر مذهبي ډلو سره د ناسم چلن یادونه شوې.
کارګر له غني زنګ وم دغه د سم شمال پېښه سي هر چا کړي د موږ په کلکو ټي کوغاندو دا نه اسلامي پېښه ده کار ده نه انساني کار ده. خو یو کاري مداک په اسلام باندې خو برابري په انسانیت باندې برابري خو بیا هم دا موږ په کلکو ټي کوغاندو. ډاکټر صاحب اشرف غني شمېله ده چې یو پر لس یو پر سل د دغه خلکو چې غچ واخلي دا د عیسی غلامان دا چې دا څوک تر چې زموږ په افغانستان کې زور بل دی د خو دغه کارونه دي دا خو خلګولو کوم دغه کارونه کول دا کوم انسانيت کیسه دا کوم فساد روا ده بیا موږ دونه لوی دښمنان یو دي بل
ما دا ډیره د پتا سلام یو چې په نو سالو کې باندې نن ډیر خراب دی امنیت هم خراب دی چې هغه د چارواکو ته هیله ده چې موږ دا کارونه سم دي و سلام په احترام
حسین احمد پښتون یم د ښکلي او ښایسته تاریخي لشکرګاه څخه دا غوښتنه د افغان حکومت څخه لرو چې دلته نشي توکي په عامه خرڅېږي. د نشي توکو په عامه کارېدل زموږ د هیواد زیان دی. نو څنګه کولی شو موږ ځوانان چې داسې په نشو باندې روزي یو حکومت ته دي چې ناکامه راغلی دي چې دغه نشي توکو مخنیوی نه دی کړی. کچیر حکومت په دې کې حتی وکی دا د هلمند د ټول حال یاد چې روینیانې دا بوی شبخانو ته ورواد شوي نو ځکه هلمند به سم شي یا به ټول افغانستان سم شي.
په خوست کې پرون ناوخته د ملي ثبات ټولنې د خپلواکۍ او ثبات په نوم د افغانستان د ازادۍ د جشن په مناسبت غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوالو ویل که څه هم د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ 9 کاله تیریږي خو لا هم دغه هیواد په سیاسي او امنیتي ستونزو کې ایسار دی او خلک یې بېوزله دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مشرتابه وایي که افغانان سوله او ثبات غواړي او د شته ناخوالو څخه ځان او هیواد ژغوري یوازینۍ لاره یې دا ده چې یو بل وزغمي او سیاستوالې د قومي سیاست پر ځای ملي سیاست وکړي. دوی یادې څرګندونې د سه شنبې ورځې ناوخته د یادې ټولنې لخوا په خوست کې د افغانستان د خپلواکۍ د 90 کالیزې په ویاړ د خپلواکۍ او ثبات تر نامه لاندې جوړې شوې غونډې ته وکړې. د ملي ثبات ټولنې مشر ضیاءالحق امرخیل په خپلو خبرو کې وویل
90 کاله مخکې د موږ مشرانو د سر په قیمت باندې موږ آزادي اخیستې. هغه څه چې مدردوي هغه دا دي چې 90 کاله وروسته موږ هم بیا امن نه لرو. 90 کاله وروسته هم موږ د فقر قرباني یو. 90 کاله وروسته هم موږ داسې په ستونزو سره لاس او ګریوان یاستو چې هر ورځ مو یو افغان وژل کیږي. نو بنا دا د درد خبره ده چې ولې موږ ونه توانېدلو په دې خاوره کې امن او صلح او ثبات ولرو.
خاغلی امرخیل زیاته کړه که نن موږ د امن سوری او ثبات لپاره په ګډه مبارزه ونکو یو بل ونزغمو نو راتلونکي نسلونه به موږ ته د بښنې دعا ونکړي. د افغانستان د ملي ثبات ټولنې مشر وړاندې ویل
راځئ لاس په کار شو نورو قومونو ته د ورولۍ لاس ورکو. همدارنګه د فقر په وړاندې باندې سالمه مبارزه وکړو. سالم سیاست وکړو. هغه سیاست مداران چې قومي سیاست کوي هغوی ته نور په خپله ټولنه کې ځای ورنکو. که افغانستان غواړي خدای دې راولي. که افغانستان نه غواړي دوستانو هغه مشران مو په کار نه دي دوستانو.
بلخوا د خوست قومي مخور او مدني فعالان هم ځانځاني بې اتفاقي او دیو بل نزغمل په هیواد کې د شته ناخوالو هغه اساسي لاملونه بولي. قومي مشر سمین خان زدران او مدني فعال پیر لال کریم وایي
په یو وشتمه پړۍ کې چې د موږ د مشکلاتو سره مخامخ یو د غربت سره مخامخ یو د بې اتفاقۍ سره مخامخ یو د ټولو وجه دغه ده چې دلته ځانځاني ده. که چیرې کې په ټولو افغانانو کې اتفاق رشی، اتحاد رشی، ملی یووالی رشی، دا بلر نوی تر موجوده مشکلات انخال لمنځه لاړ شي.
پښتون او تاجک او ازبک او ټول یو موټه یو قوت شي او له افغانستان په کو دروي پولیس هم حل لرن لر چټل سره یو نه.
د ملي ثبات ټولنې مشران وویل سږ کال یاد ټولنې د خپلواکۍ د جشن لپاره ځکه خوست انتخاب کړی چې د ولس د تاریخ په اوږدو کې د هیواد د خپلواکۍ لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي او اوس هم توانیدلی دی چې د یووالي او متقابله همکاری له برکته په دې لرې سرحدي سیمه کې نسبي سوله او ثبات برقرار وساتي.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د هغو د 500 کسانو جسدونه پرون مازیګر سرپل ښار ته انتقال شول چې د وسلولو لخوا د سید ولسوالۍ په میرزا ولنګ سیمه کې په ډلیزه توګه وژل سوي وه. افغان حکومت تمه وښوده چې پاکستان به د ټوریزم په وړاندې عملي اقدام وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر دې او نورو اړوندو مسایلو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره پارک کې خبرې وکړې. د بیلاروس د ټراکټور جوړونې یو لوی شرکت ژمنه کړې چې له افغانستان سره به خپلې همکاري پراخې کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د لرې کېدو په اړه د سوي فیصلې پر ضد د دې هیواد سترې محکمې ته عریضه کړې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر پرون وویل ایران هڅه کوي په دې خبرداری سره نړۍ درغمل کړي چې ویلي دي شاید امریکا د روانو بندیزونو او جبر له کبله د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووځي. اوکراین وایي د روسیې پټو ادارو د کیف پر خلاف کمپاین پیل کړی دی. د اوکراین د امنیتي او دفاعي شورا مشر وایي هیواد یې هیڅکله شمالي کوریا ته د توغندیو ټکنالوژي نه ده ورکړې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال وایي د رسنیو پر سرغړونو د څار پروسه کمزوري ده او نسی کولای چې د ځینو مطبوعاتي خپل سرایو مخه ونیسي. د دا خبره د سېشمې په ورځ په کابل کې له 19مې پیړۍ څخه 23مې پورې د مطبوعاتو تاریخي بهیر په نوم سیمینار کې وکړه. د رسنیو پر تخطیو د څار کمیسون وایي تل یې د مطبوعاتي سرغړونو عاملین عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندلي. تفصیل خان محمد سین څخه.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت مرستیال عبدالغفور لیوال په دې نظر دی چې د رسنیو پر سرغړونه د سار کمیسون نه دی توانېدلی چې د رسنیو قانون پر ټولو رسنیو پلی کړي. خاغلی لیوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې له 19مې پیړۍ څخه تر 23مې پورې د مطبوعاتو تاریخي بهیر تر نامه لاندې په جوړ سیمینار کې وویل د ځینو مافیایي کړیو د پټ تمویل له امله ځینې رسنۍ نه حاضرېږي چې د رسنیو د قانون اصول مراعات کړي. د وویل داسې بیلګې ورسره شته چې یو شمېر رسنۍ په لوی لاس د رسنیو پر تخطیو د سار د کمیسیون د اعتراضونو پر وړاندې بې پروایي کوي.
هغه څه چې اوس مونږ یې د رسنیو پر تخطۍ د څار پروسه بولو له بده مرغه په دې کې یو شمېر نیمګړتیاوې شته. لرو یو شمېر رسنۍ هم چې تر قانون پورته عمل کوي او حتی دغه ضعیفه کمیسیون له بده مرغه ډېر جدي نه نیسي. دوی به یو شمېر رسنیو ته د ډېرو ښکاره تخطیو مکتوبونه لیږلي وي او هغوی به اصلا مکتوبونه باطلدانۍ کې غورځولي.
خاغلی لیوال ټینګار وکړ چې د دولت لخوا باید د رسنیو پر تخطیو د سار کمیسون پیاوړی شي، سوله قانون سره سم د ځینو رسنیو د سرغړونو مخه ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا له 19مې پیړۍ څخه تر 23مې پورې د مطبوعاتو د تاریخي بهیر په اړه په جوړ شوي سیمینار کې د چارو پوه عبدالحمید مبارز د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخي بهیر خبرې وکړې. وی ویل په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د امیر شیر علي خان د واکمنۍ پر مهال په 1983 کال کې د شمس النهار په نامه یوه رسنۍ چاپ شوه چې کیفیت ښه او د ژورنالیزم اصول پکې په پام کې نیول شوي وو. د ده په خبره ورپسې د نورو واکمنانو په دورو کې سراج الاخبار بله رسنۍ وه چې خلکو ته وړاندې شوه. خاغلی مبارز دا هم وویل اتفاق اسلام، ارشاد و نسوان، آزادی شرق، حقیقت، انیس، حبیب الاسلام، نشریه کابل، عرفان، هیواد، کابل ټایمز او ګڼې داسې نور رسنۍ هم وې چې خبرونه او سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي راپورونه خبرول. خود خاغلی لیوال د خبرو په غبرګون کې د رسنیو پر تخطیو د سار کمیسون وایي هر رسنۍ چې له وضع شوو قوانینو سرغړونه کړي کمیسون پر وړاندې عمل کړی دی. د دغه کمیسیون غړي وحید غروال آزادی رادیو ته وویل
ای اشخاص و افراد که عضویت از این کمیسیون دارن هیچگاه و هیچ زمان اینا تحت تاثیر
ده و ای کم کسان چه ده دغه کمیسیون غړی توب لري هیڅ کله د کوم رسنۍ یا کوم ارګان تر اغیز لاندې نه راځي او ګڼ شمېر رسنۍ چې سرغړونه یې کړې عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوي دي. کمیسیون په هر حالت کې خپل کار کړی دی.
کمیسیون کار خود انجام میده.
د اطلاعات او فرهنګ د وزارت چارواکي وای هڅې روانې دي چې دغه کمیسیون نور هم ځواکمن کړي سو په خپلو چارو کې خپلواک عمل وکړي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس په افغانستان کې 1202 تصویري غږیزې چاپي او برېښنایي رسنۍ فعالې دي چې 618 د فعالیت قانوني جواز نه لري. د دغه وزارت د خبرونو مرستیال فاضل سنگچارکی وای چې تدابیر نیول شوی چې د یادو رسنیو د غیر قانوني فعالیتونو مخه ونیسي او دغه شان د بیان د ازادۍ اصول ته په کتو د رسنیو قانون پر ټولو یو شان پلی کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
عدالت او له فساد سره مبارزه د آزادی رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه د دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0972 25 55.
د افغانستان اجرائیه رئیس قزاقستان او بیلاروس ته د سفر په لړ کې د دواړخیزو اقتصادي همکاریو پر پراختیا او له ټوریزم سره پر مبارزې خبرې کوي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند وایي چې بیلاروس ته د ښاغلي عبدالله د سفر په لړ کې به د اقتصادي همکاریو لپاره د یو ګډ کمیسیون پر جوړېدو موافقه لیک هم لاسلیک سي. تفصیل د ناجی سپۍ په راپور کې.
د تروریزم پر وړاندې مبارزه او په اقتصادي برخه کې د دوړخیزو همکاریو پراختیا بیلاروس او قزاقستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر مهمه اجنډا جوړوي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلي عبدالله د یو دولتي پلاوي په مشرۍ دغو هیوادونو ته دغه سفر پر مهال به د یادو هیوادونو له مشرانو سره په سیمه کې د امنیت په ټینګښت او له تروریزم سره پر مبارزې خبرې وکړي. ښاغلي میسم همدارنګه وویل چې په اقتصادي، سوداګریزو، کرنې، صنعت او دوړخیزو همکاریو خبرې اترې هم د دغه سفر په اجنډا کې شامل مسایل دي.
قزاقستان او بیلاروس په تیرو کلونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده. ممکن کومې کتنې چې اجرایي رئیس د دغو هیوادونو له مشرانو سره ولري د یادو مسئلو په اړه به هم خبرې اترې وکړي.
له ښاغلي عبدالله سره په دغه سفر کې یو شمېر وزیران او سوداګر ملتیا کوي. له دې وړاندې د افغانستان او بیلاروس حکومتونو د اقتصادي او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په هدف د یو ګډ کمیسیون په جوړېدو موافقه کړې وه. له بل لوري افغانستان او قزاقستان هم نږدې اقتصادي اړیکې لري. په کلنی ډول افغانستان په ډېر اندازه غنم، اوسپنه او ساختماني توکي له قزاقستان څخه واردوي. قزاقستان همدارنګه د افغانستان د وچو او تازه میوو او زعفرانو لپاره ښه بازار لري. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی د معلوماتو له مخې قزاقستان په کلنی ډول د 400 میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریزې توکي افغانستان ته صادروي، خو د افغانستان صادرات دغه هیواد ته 9.2 میلیونه ډالر اټکل شوی. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان دغه سفر له اقتصادي او سیاسي پلوه ګټور ګڼي. افغان کارپوه قدرت الله زواک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قزاقستان او بیلاروس ته پرته له کومه شکه ګټې لري یا دوه اهمیت لري. یو اقتصادي اهمیت ده، موږ د پاکستان له لارې نور نړیوالو مارکیټونو ته تجارت د اسانتیاو په برخه کې نور هغه ډول رسرسی نه لرلو که شپام درلودو. لازمه ده مکلف یو چې خپلو شمالي هیوادونو ته، غربي هیوادونو خواو ته ولاړ سو، د هغو له لارې نړیوال مارکیټ لاسرسی پیدا کړو. د دې تر څنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري چې تاسو پوهیږئ قزاقستان او روسیا هغه بیلاروس دواړه
نوموړي وویل که څه هم دغه ډول سفرونه زیات لګښت او کمې لاسته راوړنې لري، خو په وینا یې چې حکومت باید هڅه وکړي تر څو له دغو سفرونو په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې زیاته ګټه واخلي.
د ازادي راډیو خبرونه زموږ د ویب سایټ azadiradio.com له لارې هم په صفه ډول اوریدلای شئ. دغه راز زموږ د اپلیکیشن له لارې هم کولای شئ چې زموږ خبرونه واورئ. خپل ځیرکو ټلیفونونو ته دغه اپ چې وړیا دی ډاونلوډ کړئ. نوم یې دی RFERL. د اپ تر انسټالولو وروسته ژبه او افغان سرویس انتخاب کړئ. تر دې وروسته به زموږ ژوندۍ او پخوانۍ خبرونې په کمزوري انټرنیټ هم اوریدلای شئ. زموږ د اپلیکیشن نوم دی RFERL. www.awr.org/awrl.
ازادي راديو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راديو.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکه هلې ومني. دا اونې بیا هم ستاسو پیغامونه لرو، خو په هغو کې مو د کډوالو ستونزو بیا راوخستل چې له چارواکو سره شریک کړو. تاسو ته هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د ناامنۍ او کله کله هم د طبیعي پیښو له کبله زموږ ډیری خلک له خپل کورونو وځي او په نورو ولایتونو یا سیمو کې میشت سي. یو څو تنو اوریدونکو خپل پیغامونه او شکایتونه رابطه پرې شي وو چې یو شمېر هغه کسانو چې د پاکستان څخه راغلي وو افغانستان ته او دننه په افغانستان کې دوی له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. یو تعداد بیا دننه په افغانستان کې د جګړو یا ناامنۍ له کبله بې ځایه سوي دي له خپل کورونه او ستونزې لري، چې موږ د بیلګې په ډول د څو تنو پیغامونه اورو او بیا به د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت له یو مسؤل سره خبرې وکړو.
الو، السلام علیکم. زه اسمت الله فریدی د کابل ولایت د احمدشاه بابا نه د دفندریال احمدی اوسیدونکی. مونږ په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کوو. اشرف غنی احمدی نه هیله چې په درنښت پاکستان ته راځي. مهاجرینو مخکې $300 او زه هر ماده $200 سي. اشرف غنی احمدی نه په درنښت هیله چې $300 به تا وته کول سي د هغې پیر نفر سره، او یو ګاډي کرا یو نیم لک روپۍ ده د سرپنا جان خلک نه لګي. دا د $300 وته وټاکل شي ماجر ډېر زوبل دی، افغانان ډېر زوبل دي. ازادي راډیو ته ډېره مننه چې د ما پیغام خپور کړو. سلام احترام.
ازادي راډیو زه د پښتون څخه نکړه دار باس کې سپاس کړي بارا وروره دلته په دروازه پر ګوندک پاتې موږ ته دا چې څنګه نکړو ولې ولاس کورې کې څنګه کورې ساتنګ زمانو باندې ته چې نن دا وڅنګ لار د مجور نه پاره.
السلام علیکم. آزادی کا کام کو سلام. نوز لغمان شریف نے خبر کہ میں تلام بابا کیم نا روزم خدا سن دی نوی ماجر راغلی او زمنگا دیکھی نہ سارکشتا نہ ابشتہ نہ مختبشتہ مختبشتہ دیوال نے نشتہ کلینک شتا یو کور کې دا لکه ډیر مشکل سره ما مخکې مزادي را دوسر راغه کړي او موږ ته راوونه کو یا تا نه له وی کتل خو ته راوونه په سنگيري راوون کړه. سنگيري سره خپل خبرې وکړل نور هیڅ تفاوض هغه پیدا ونه کړم. تا نو خدای دې وکړي چې تاسو زموږ مشکل حل کړئ. ډیر مننه ازادي راتونه خوشاله وبد.
دوستانو لکه چې مخکې مو ویل ځینې هغه افغانان چې په هیواد کې دننه یا د جګړو او ناامنیو یا د طبیعي پیښو له کبله له خپلو کورونو بې ځایه سوي دي، هغوی هم ډېرې ستونزې لري چې یو یې د هلمند له کجکي ولسوالۍ څخه عبدالخالق نومیږي او دی اوس په کندهار کې اوسېږي. له هغه سره مې خبرې کړې دي او د ستونزو حال مې ترې وپوښت.
عبدالخالق د کجکي د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه راغلی.
بله، دلیل څه و چې تاسو د کجکي څخه کندهار ته راغلي یاست او د کندهار په کوم ځای کې اوسېږئ اوس؟
په کندهار کې ارغنده ولسوالۍ کې اوسېږو. د ناګان کې کله ناګان دی او موږ د جګړو د لاسته د کجکي سره فرار شوي یو. نو دلته ډېر کډي نور شاوخوا ته زموږ قریبانو شناخته دلته راغلي دي. ګاونډي کندهار ته په دغه شاوخوا کې پراته دي. نو د وضعیت نو دا یو کال کېږي چې ډېر په بد وضعیت کې دي، چې هغه هېڅ د یوې سرې ستنې کم کومک موږ نه لیدلی. نو موږ راغلي به زموږ کندهار ته معنا زموږ په نامه هغه نورو وړي دي که د روزګان په نامه راغلي که د هلمند. هغه ټوله اوس دغه موږ ته نه دي رسېدلي. وخت د مهاجرینو ریاست ته ورغلم هغو غر سرې پرېښودل نه راته یو بد لبز یې لکوه.
تاسو سره نور څونه کورنۍ نورې د کجکي څخه راغلي دي؟
یاره تقریبا د کجکي د خامخا 300-300 کور دلته مختلفو ځایو کې پراته دي. لا به ډېر یې او د هلمند خو نو ډېر دي په سطح ډېر دي. نو منګر خازه کجکي د 300-300 کور دلته شاوخوا په مربوطه سیمو کې شته، ښار کې او دغه شاوخوا ولسوالیانو کې.
دوی داسې د نورو خپلوانو په کور کې دي که کمپونه دي ورته څنګه؟
کمپونه خو نشته، بس داسې یو باوړی ماوړی کې یو سرای پیدا کړی یا بزګري نیولې یا د چا روزانه مزدوري نیولې ده کې پیدا کړه. که نو بس هغه ځینې د خپلوانو کړی دي. بس داسې یو ځای ځای بس په سایو کې دي چې یو دوی خونه پیدا کړي چا نه یې پیدا کړي او کم په نه دی ورته منظور شوی نم چا ورته ځکړي دي دغه سینې بس په دغه وطنو کې سره تیږي.
بله، که تاسو خپل د کورنۍ په اړه راته وایئ چې تاسو څو تنه فامیل دی او څوک کار کوي په دې ځای کې، تاسو خپل کار کوي که څوک نور هم کار کوي؟
زه خپل ما ډیر لسانه فامیل دی، زه یوازې یم. نو زه اوس تاسو نه یو ټیکسي موټر دی دغه هلمند او تر کندهار پورې پر دالین باندې چلوم. نور مزدوري او خواري مې نه ده کړې، نن چې امر سره سره کړې بس دغه مزدوري او خواري مې بس دغه ده چې تر کندهار او دغه هلمند پورې سپاریان لیږدوم. سره
نو بیا دا ستاسو د کور دغه اړتیا پوره کولای شي؟
یا نو اوس زموږ چې اوس حساب دا تر کې زموږ رابطه مات زر افغاني بچت وځي چې مصرف کینو بس نو ته موږ ته په میاشت کې څلور پیری را رسي څلور زر څلور زر افغاني خو زموږ د میاشت بار د دې لسانه یلداري ما خالي او چغلنه کې جبې مریض او بیا دوا او بیا نور معنا غوړي او هر شی مشکلات خو دې یاد اختر مراسمونه یا روزه هغه نه کې بس صرف دا و چې ډوډۍ یو رقم سره رسو.
او تاسو مخکې چې په خپل کور کې وي په خپل سیمه کې وي الته څنګه الته مو عاید او ژوند مو شو؟
بلې، و الته مو یو بس یو سپک دکانګۍ درلود، یو څلور ځکه مو درلود، بس مو عاید برابر او نو اوس ناغسته ناغه دکان سره ناغم ځکه سره نو ټول بس مو عیال په غاړه کې لیدلې دي دلته بل په وطن کې ماجر ساتي او بس په شپې ورځ کیرو حالات مو زما په سیر د نور خلکو د بيخي داسې نه پرون یو راتویل ولګر شریف ولکه که د ماښام ګولا ډوډۍ لرم نو ولکه یا پر دنیا یې کین لرم نو داسې نه حالات ډیر دی ماته ډیر خلک زنګونه وي.
تاسو څو وخت کیږي چې د خپل کور دلته غلیست؟
مو تقریبا درې کاله کیږي.
درې کاله نو وس څنګه وسم وزته دی ور نه دی چې تاسو به تولار سي خپل کور ته؟
نو د سې د خوري چې زموږ د لوړ کجې کجکې سي پلا چې دی لوړ ساري موږ باندې نږدې یو لسواري ته دی نږدې د طالبانو د او د حکومت کمربند لاندې طالبان دي زموږ په مزو کو دغه کې مينونه شخ کړی دی په کوڅو کې او سربیره پر دې سړک پر غاړه باندې پوسټی دي نو یو تر بل ټکان دي صرفې د کجکې سه اولیا چې دی چې هر ولسوال ته پرسنو کې د والي ته پرسنو کې د هری هری وي د شي چې و څلور زره پنځه زره کور ټول د درې څلور کال کې چې پیراره دي چا دروست پرې پښتنه لام نه د کړ سراینو مونږ نړیدلې دي پاک صاحب یا مینو نړولې دي یا بمان او مرمۍ خراب کړې دي سراینو ځکه مو ټول نه لاندې ټول خراب دي هغه په دوه درې کالم نور نه سمې ځاغه به شي دا ټول ولسوال معنا ټول په خبرې د سینې چې وزا څوک نه دی په خبر هر یو په خبر دی دا کجکې ولیا چې دی لوړ کجکې په نامه چې دی ټول سرایونه نړیدلې ټول مځکه خراب شوی دی نو څلور زره کور تقریبا ګر پیراره دی یا په لشکرګاه کې یا په کندهار کې دی.
دلته چې تاسو اوسئ په کندهار کې تاسو د ماجرینو کوم دفتر یا ریاست ته مراجعه کړئ دا ورغلی یاست د نور ماجرینو په تاسو ته بیا تاسو خپل
زه خپل ورلم د ماجرین ریاست ته اپلای یونیسیار دفتر براغ ورته ولادتن کیږي ته شولاسې د ماجرین ریاست ولته چې ورل یو پیاده باندې ومد سینې خبرې راته وکړلې چې ګر سری مو د ناک مارس ګر سری بیا هغه خواته ورغلل نه د شپه کوځته ډیر وکړي چې یو مافیز ولاړو چې په هیڅ توګه نه پریښول عمل مرته د ماجرین رئیس سره خبرې کو بارول نسته نسته بارم زه سره چې بيخي ډیر بد دغه که بارم نو جنرال بیا نو ورغلیم نو چې کوزی کته چې نو بس هم دا عزت مباسه ک څو پم بي عزت کینه.
بله، او نور ماجرین چې د روزګان څخه راغلي دي هغه هم تعداد یې دغونه دی دغه سي مشکلاتو کې دي یا د نور ولایتو څخه هم سته؟
د روزګان خو خوري به شي ډیر دي هغه خو در علمن در ماجرین وسم هغه ډیر دي چې په داخل شهر کې او په دغه اطراف مشته نږدې پراته دي چې دغه روزه کې هم دغه یو اجازه ورسله چې ګولا ډوډۍ ولا بلک په دغه روزه کې درلودلې د روزګان د مشتره نږدې دي د لته شاخو هم ساتو کې پراته دي یو خونه دوی خونی پیدا کړی په هغه کې سره پراته دي تر روزګان نن په دغه بد حالات کې هیڅ وکه پښتنه نه کوي ارما منو چې یا د شهر پر دې پښتنه کوي یا د سارا پر دې پښتنه نه څه کرا وسیلی مړ دي و ما صدر ته په دغه کار په درې کال مولا کې دی لای چې و سر څنګه شي ده
د هلمند لکه جکی ولسوالۍ څخه عبدالخالق. دوستانو د همدې کورنیو بې ځای سوي کسانو په اړه مې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیل سره مرکه کړې ده. لومړی مې په افغانستان کې د بې ځای سوي کورنیو د شمیر په اړه پوښتلی دی.
هغه مارو ارقام چې ملګر ملتونه خبرې هغه مارو ارقام د کډوال او رسیدونکو چارو وزارت له مارو ارقام سره یو څه تفاوت لري. زمونږ مارو ارقام خي چې د کال لپاره څخه تلوسه پوري یو سل وغزر او سلور سو او شپږ نوي کورنۍ چې مجموعا کیږي دوه لکه واته سل وغزر او نه سو او شپږ اویا تنه دوی د نننه په هیواد کې د جګړو نامنۍ او طبیعي پیښو له امله بې ځایه شوي دي او اوس د بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي. چې له دغې ډلې بیا یو شمېر بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځېدلي کله چې د دې سیمه کې وضعیت بېرته عادي حالت ته ګرځېدلی. مثلا 9555 کورنۍ چې تقریبا 5000 تنه کېږي دوی بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي په همدغه موده کې.
میخیل صاحب، په دې حساب ستاسو شمېرې د ملګرو ملتونو د شمېرو دوه برابره دي، نو دا دومره ډېر تفاوت څنګه راغلی دی؟
ګورې، زمونږ امارو ارقام ځکه ډېروالی ښیي چې هغوی فکر کوم یو څه تفاوت ځکه لري. امارو ارقام مونږ ملګري ملتونه یوازې هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي هغوی ورسره مرستې کوي د هغو امارو ارقام شمېري، خو مونږ بیا په مجموع کې کوم خلک چې بې ځایه شوي که هغوی سره مرستې کېږي کوم مرستې نه کېږي د ټولو امارو ارقام راټولوو. بل دلیل یې دا دی چې زمونږ امار ځکه ډېروالی ښیي ملګري ملتونه په ځینو ساحو کې لاسرسی نه لري او زمونږ په 34 ولایتونو کې زمونږ دفاتر شته، مونږ له ټول افغانستان نه هم ارقام راټولوو.
میخیل صاحب، دغه بې ځایه شوي ډېری د افغانستان په کومو سیمو او ولایتونو کې دي؟
ډېری بې ځایه شوي مونږ په شمال پوزون کې لرو، کندوز، ننګرهار، هلمند، بغلان، فاریاب، سرپل، اروزګان. دا هغه ولایتونه دي چې زمونږ ډېر شمېر هیوادوال پکې بې ځایه شوي.
بله، د تېر کال په اړه ستاسو شمېرې څه دي چې د کال په همدې موده کې څومره کسان بې ځایه شوي وو؟
د تېر کال د همدغې مودې په پرتله د بې ځایه شوو په شمېر کې کمواله راغلی. دلیل هم دا ده چې یو شمېر زمونږ هیوادوال چې بې ځایه شوي وو بېرته خپلو اصلي سیمو ته تللي. یا اوس دپاره چې زمونږ هیوادوال څه کال بې ځایه کېږي، ځینې څلور ساعته یو ورځې یا دوه ورځې هلته د بې ځایه شوي په حالت کې بیا بېرته خپلو اصلي سیمو ته ګرځي. دا یې هغه عمده عامل دی چې یوه سکرین کمیټه جوړه شوې په ولایتونو کې د سروې ټیمونه کار کوي. د هماغه سکرین کمیټې د خوانه د دوی عرایض راټولېږي. زمونږ کوم هیوادوال چې بې ځایه شوي هغوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کړي.
بله، میخیل صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې دغه کسان که ولو که یوه کورنۍ می دوی مرستو ته ضرورت لري، دوی ته کومې مرستې برابرې شوي دي تر اوسه پورې؟ حتی دوی بعضې شکایتونه لري چې لومړنۍ مرستې هم نه دي ورسېدلې. بله،
زمونږ هیوادوال چې بې ځایه کېږي په دوو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې کېږي. تر شپږو میاشتو پورې چې دوی بې ځایه شوي، هغه زمونږ هیوادوال چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په بې ځایه شوي حالت کې د کډوال او راستنېدونکو چارو وزارت په مشرۍ یو شمېر مؤسسات دوی ته هغه بشري خدمات وړاندې کوي. په وخت سره دوی سره غذایي مواد، غیر غذایي مواد مرسته کېږي، نقدي مرستې د دوی سره کېږي. د دې تر څنګ زمونږ اوږدمهاله پلانونه دا دي چې دوی بېرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. د دوی د مجدد ادغام په پروګرام باندې موږ کار کوو. یعنی هغه ارقام چې زه تاسو ته ووایم چې څه کال یې په همدغه تېرو شپږو میاشتو کې زمونږ هیوادوالو سره چې مرسته شوي، دوی هغه بشري مرستو څخه برخمن شوي. 9500 کورنۍ سره مرسته شوي چې دا تقریبا که محاسبه یې کړو له 2.5 لک څخه ډېرو کسانو سره مرسته شوي. دا د کې یو شمېر زمونږ هیوادوال له مخکې نه هم په دې ځای شوي حالت کې پاتې وو چې څه کال یې هغوی سره هم 2 ځلې مرسته شوي. یعنی هم بشری خدمات دوی ته وړاندې کیږي، خو دا منو چې مرستې کمې دي، هغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي. موږ هڅه کوو چې مرستې هم ډېرې شي.
بله، میخواستم یو بله ستونزه دا ده چې سربیره پر دغو کورنۍ چې په کور کې دننه بې ځایه سوي دي، یعنې د افغانستان د جګړو له کبله، ډېر هغه کسان چې د نورو هیوادونو څخه هم راځي لکه پاکستان یا ایران څخه، هغوی هم د دغو بې ځایه سوو پر مرستو اغیز نه کوي؟
ډېر اغیز نه کوي، خو زمونږ یو شمېر هیوادوال چې هیواد ته راستنېږي د سرپنا د ستونزې له امله، او دا چې د دوی اصلي سیمه کې امنیت نه وي، دوی هم په ځینو ساحو کې په بې ځایه شوي حالت کې ژوند کوي، او دا هم د بې ځایه کېدو لامل کېږي دا راستنېدنه. نو طبعا ستونزې لري، خو هغوی ته هم یو څه تدابیر شته. نړیواله ټولنه ژمنه کړې مرستې کېږي راستنېدونکو کډوالو سره 200 امریکایي ډالرو په اندازه هغه سره هم راستي کیږي. هغه کسان چې بیا کډوالۍ اسناد نه لري له هغه سره IOM یا د کډوالۍ نړیوال سازمان د وزارت په هماهنګۍ باندې هغه بشري مرسته کوي.
تاسو دوه سو ډالر یاد کړی، البته موږ بعضی شکایتونه هم لرو چې خلک وایي دا دوه سو کافي نه دي، یعنی د دوی هغه اړتیاوې نه سي پوره کولی. په خلک چې څلور سو ورکول کېدلې، دوی اوس هم دا تقاضا لري. نو څنګه د دوی دغه غوښتنه تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا امکانات یې شته چې دوی ته ورکړل سي بیرته څلور سو پر کورنۍ؟
دقیقا دغه دوه سو ډالره خو بس نه، خو زه فکر کوم ګوری دوه سو ډالره کمې دي، خو یوې کورنۍ سره چې مثلا لس کسه غړي ولري هغه سره دوه زره امریکایي ډالر په اندازه مرسته کیږي. نو دوی کولای شي چې هغه د ژوند هغه ابتدایي ستونزې په حل کړي او دلته یو نوی ژوند په پیل کړي. نو مرستې کمې دي، خو زموږ غوښتنه له یونیسیف څخه دا وه چې دغه مرستې تاسو بیا هم څلور سو ته پورته کړئ. یو انیشار ویل چې په نړیواله کچه موږ سره مرستې کمې شوې، یعنی نړیواله ټولنه هغه مرستې چې مخکې کېدلې اوس یې د یونیشار سره نه کوي. د یونیشار په بودیجه کې هم کموالی راغلی، دا یوه مسله. او بل دا د راستنېدنې کچه لوړه شوې، دا یې بل عامل و چې یونیشار خپلې مرستې کمې کړې. موږ ډېره هڅه وکړه چې دغه مرستې ډېرې شي. هغوی تاکید په دې باندې کوو چې البته بودیجه کمه ده او د راستنېدنې کچه لوړه ده، نو ځکه دغه مرستې دوه سوو ته راټیټ شو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ الله میاخیلو تر یوې وقفې وروسته بیرته راځو او ستاسو نور پیغامونه هم اورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
او سم ستاسو نور پیغامونه راخلو. له کونړ ولایت څخه لیاقت د مایوبینو د ماشونو په اړه خپل شکایت راستولی دی، له دبي وورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لیاقت هم د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کوم. د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه، زما د مایوبینو وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې زموږ د ماشونه ورسول کیږي چې بس موږ ته ریاست له موږ ورسول موږ ته وایي چې نن ناشې سبا راشي، لس ورځې بعد راشي، چې لس ورځې بعد ورشو، نو بیا راته وایي چې شل ورځې بعد شو بچ وکړي. مې میاشت بعد موږ ته دغه میاشت د وخت راکول کیږي، په دې حال کې موږ مشکل زر ته زر حل کوي او نتیجه مې سره وکاږي.
مردا اوروره غواړو چې په داس کې مکتبونه جوړ شي، په داس کې دا یو شروع دي. دا سال دی شپه ورځ د کمانډانانو نشه به حال نه کوي. سال یې جوړ کړی دا یو شان شروع دی. ورور دا موږ غواړو چې دا جرای شو دنکي او مکتبونه راته جوړ.
سلام علیکم، زما پیغام دا ده چې په لوګر کې د محمد اغه په لوسوالۍ کې مرض لګیدلای دی، په دې وړو مالو مرض لګیدلای درګر د ملکی دي، دغه نتیجه نه ده معلومه چې دا سره خه مرض ده.
السلام علیکم، زه سجاب تاجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره تاسو سره په تماس کې مرور. دلته موږ غواړو غوښتنه د لوړ زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته ناته توجه وکړي، ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توپیري چلند کېږي، او محصلین خپل د حق غوښتنه نه شي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېرې اصولې کوي چلند روان دی، یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولی. یعنی که دلته یو محصل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي، نو دی ډېرېږي چې نه باید نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي، او دا تېښتوی هم دی رسېږم. یعنی زموږ د لوړو زده کړو د وزارت څخه دغه غوښتنه ده چې هغه زموږ مشکل ته خو لږ تر لږه توجه وکړي، او دا پوهنتون دی او ډېر بد حالت څخه وباسي. تاسو څخه ډېره مننه.
دوستانو، که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ او غواړئ تر چارواکو یې ورسوي، نو ازادي او اورېدونکي خپرونې ته زنګ ووهي. دا خپرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو دوستانو د تلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. مننه کوم چې خپل ستونزې مراته ویلې دي، او له خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.